آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
احمد شیبریم شرخلی. روسیه وی په ماسکو کې د طالبانو سفیر منی. دا په چین ترڅنګ د امنیت شورا دوهم دایمي غړی هیواد شي چې له طالبانو سره ډیپلوماتیک روابط تر دې کچه ټینګوي. روسیه چې څه باندې دوی لسیزې طالبان د ترهګرو په نوم پیژندل، په وروستیو کې دوی له دې تور لیست څخه هم بهر کړل. نو سوال دا دی چې روسیه څرنګه په طالبانو باندې باور کوي. په 1990 کال کې چې طالبانو کابل ونیو، روسانو د دوی له مخالفې وسلوالې ډلې سره ښه روابط لرل او افغانۍ هم په روسیه کې چاپوله چې د شمال د ائتلاف ځواکونه په جګړه کې لاس بره شي. په 2001 کال کې چې کله امریکایي ځواکونو د طالبانو رژیم نسکور کړ، هغه وخت روسیه له امریکا سره مخالفه وه، خو پر طالبانو یې دومره باور نه کاوه چې ډېر نږدې روابط ورسره ولري. البته د افغانستان د جمهوری نظام تر سقوط مخکې په 2003، 2009 او 2020 کلونو کې روسیې داسې غونډې جوړې کړې چې د طالبانو استازي هم ور وبلل. خو کله چې طالبانو د 2020 کال په اګست کې بیا کابل ونیو، روسیې او روسي چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له چارواکو سره په بیلابیلو غونډو کې اندېښنه ښکاره کوله چې دا ډله په منځنۍ اسیا کې نفوذ کوي او افراطي ډلې هڅوي چې د منځنۍ اسیا امنیت ګډوډ کړي. پر طالبانو د مسکو اعتماد، پر سیمه د دې اړیکو اغیزي او د امریکا د متحده ایالاتونو دریځ هغه موضوعات چې په دې خبرونه کې له میلمنو سره چېړم. میلمانه مو دي شاهسوار سنگروال، تاریخ پو او چېړونکی، اسحاق اتمر د پانتون استاد، او قریب الرحمن شهاب د سیاسي چارو کتونکی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی راشم دیتا راشم چې اتمر صاحب کستاسو نظر واخلم. پولند لطفا د په طالبان باندې ماسکو څنګه اعتماد کوي؟
من نه شو هر صاحب تاسو ته جناب سنگروال صاحب ته او زمونږ بل د شهاب صاحب ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکیله. البته د روسانو او د طالبانو ارتباط د طالبانو د واکمنیدو سره سم رامنځته شوی. په هغه وخت کې کله چې طالبان بیا ځلي واک ته ورسېدل، روسان خپل سفارت پرانیستي پرېښود او طالبان سره په یو نوه تعامل کې وو. د دوی روابط تر دې اوسه پورې ښه دي. په دې وروستیو وختونو کې د دې دپاره چې روسان په سیمه کې خپل هغه نفوذ یا سر رسوخ په سیمه کې او مخصوصا د سیمه په هیوادونو باندې زیات کړي، نو طالبان سره ډېر د دوی روابط ښه دي. یعنی تقریبا اوس خو د دوی نومونه هم د لست ځینې ووتل او فیصله هم داسې شوی چې د دوی سفیر به منل کېږي ماسکو کې. په هر صورت دغه تعامل یا دغه رابطه هم سیاسي دی، هم جیوپولیټیکي دی، هم اقتصادي دی، هم امنیتي دی.
مننه اتمر صاحب. سنگروال صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د مسکو د اعتماد نقشه تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو ته او ډیر ګران استاد اتمر صاحب ته او همدغه ډول صاحب صاحب ته سلامونه درناوی وړاندې کوم. بلې، تاسو پوهیږئ چې دغه سیاسي حالات داسې دي چې هغه دایمي دوست و دښمن په سیاست کې کله بدلیږي. د طالبانو او د روسیې اړیکې که څه هم له دې نه د مخه هم ډېرې ترخې نه وي، یو شمېر اسناد داسې ښیي چې هغه وخت چې روسان په دې باندې پوه سو چې د وخت د حکومت سره امنیتي تړون لاسلیک کېږي او غواړي په افغانستان کې دایمي اډي ولري، دلته تقریبا د روسیې هغه سیاست بالکل بدل شو. که څه هم په لومړي وخت کې چې کله نړیوالو یا ناټو غړو هیوادونو په سر کې امریکې په افغانستان برید وکړ، هلته د روسیې چلند یو ډول و، ولې وروسته دا چلند واوښت. او کله چې بیا د دوحې خبرې پیل شوې، دلته نو بیا بیخي څرګنده شوه چې روسیه د طالبانو سره تقریبا یو ډول نه یو ډول اړیکې لري. حتی دا اړیکې تدریب لري دو چې د طالبانو سره د وسلو او پیسو مرسته کوي. یو تاریخی خبره درته وکوم، ممکن تاسو ته دوستانو ته معلومه وي، هغه وخت چې سوزان رایس په واک کې و، دا وایي چې ما د امریکا کې د عربي متحده ایالاتو سفیر وغوښته، ورته ومې ویلي چې د طالبانو مشر د تاسې په هیواد کې دی چې منظور مولوی منصور و، او مونږ غواړو چې د سی آی ای مونږ ته خبر راکړی چې دا باید ونیسو، او د دې نه ځینې پوښتنې مونږ لرو چې دی د روسانو سره ډېر نږدې دی او د هغو نه وسلې پیسې ترلاسه کوي. سفیر ورته وویل چې په دغه مهال باندې هغه د افغانستان د ایران خواته خوځېدلی دی او د مونږ د خاورې نه وتلی. دی ټینګار وکړ چې تاسې کولی شئ چې دا تیاره بېرته را وګرځوئ چې مونږ د دننه ځینې پوښتنې لرو، دا مهمه ده. وایي هغه وویل چې الوتکه په دغسې دریس کېده چې یا په دغسې موقعیت کېدی چې مونږ نشو کولی هغه را وګرځو، معنا دا چې د ایران خاورې ته شاید داخله سوي وي. بیا نو د سی آی ای د آی اس آی سره خبرې کوي چې دغسې طالبانو مشر چې په پاکستان ایران کې دی غواړي پاکستان ته درشي، مونږ باید خبر شو. هماغه و چې کله دی د بلوچستان خاورې ته داخلیږي خبر ورکوي، او نتیجه هغه څه کېږي چې مونږ ته خبري
مانه څنګهوال څه. البته دغه رقم اوازې خو بیا په خپلواک توګه نه دی تایید شوی تر اوسه پوری د مختلفو خواو له لوري. شهاب صاحب، کستاسو نظر واخلم چې روسیا څنګه په طالبانو باندې اعتماد کوي؟
جناب شیبر صاحب، تاسو او درنو میلمنو او ریدونکو ته سلامونه. کدا غاړي کو ته وګورو په ځنګړي ډول، هغه مهال چې د روسانو یو پیلوټ د لوګر پازره ولسوالۍ کې ونیول شو 2014 کال کې، روسیې له طالبانو سره د مخامخ اړیکو جوړولو یو نوی فصل پرانیست، او د دوی ځانګړی استازی زمیر کابلوف په ځانګړو ناستو او ملاقاتونو کې قطر ته ولاړ، له هغوی سره یې ناستې پاستې وکړې، او بالاخره دغه د دوی د نیول شوي پیلوټ پیترینکو نومېده، فکر کوم پاول پیترینکو، هغه 2014 کې خوشی شو، او دا د دوی ترمنځ د اړیکو د نویو اړیکو یو فصل وو. لدې سره مهاله په افغانستان کې یو ویره چې پیدا شو، هغه د داعش ډلې ظهور وو چې دغه ډله په افغانستان کې را پیدا کیږي، او ویره دا وه چې دا به پیاوړی کیږي، او موخه منځنۍ آسیا او روسیې ته ګواښ جوړول او یا هغوی لپاره سرخوږی پیدا کول دي. نو روسانو چې په افغانستان کې تر ټولو لوی بالقوه ګروپ چې له داعش سره د دوی په نظر موثر وو، هغه طالبان وو. په هغه اساس له طالبانو سره اړیکې نور هم پیاوړې کړې، او بیا په 2018 کال کې د مسکو فارمټ په نوم باندې چې کله ناستې جوړې دي، نو دا په یو ډول طالبانو ته له مغې ورځې د یو ډول مشروعیت ورکولو یو هڅه وه. نو په هغه سلسله باندې کله چې طالبان لا په واک کې نه وو، د طالبان او روسیې ترمنځ اړیکې هغه حد ته رسیدلې وي چې دوی یو پر بل باندې باور کولای شي. کله چې په 2018 کال کې طالبان عملاً واک ته ورسیدل، نو د هغه په خوانیو اړیکو پر اساس باندې باید اوس طالبانو هم یو څه کړي وای، ځکه چې روسانو هغوی ته د مشروعیت ورکولو هڅه وکړه، روسانو هغوی سره مستقلې اړیکې وساتلې، مسکو په فارمټ کې له افغان سیاسونو سره کېنول، او د هغوی راشه درشه آسانه کوله، او حتی دغه د زمیر کابلوف چې په دې قضیه کې ډېر زیات مهم رول درلود، سفرونه د سیمې هیوادونو ته د طالبانو د نارمالایزیشن لپاره په هغه وخت کې ډېر مهم وو. نو کله چې طالبان هم واک ته ورسېدل، د دوی تمه دا وه چې غټ قدرتونه چې په راس کې امریکا ده او دوی ورسره ګواکې جګړه کړې او هغوی له افغانستانه وتلي، هغوی به ژر چمتو نشي چې طالبان په رسمیت وپېژني، یا ډیپلوماټیک اړیکې ورسره جوړ کړي، یا اقتصادي راکړه ورکړه ورسره وکړي. نو ښه قدرت چې په سیمه کې یو څه زورور دی، یا د منطقې یا حتی د نړۍ د بل بلاک خبره اوس کېږي، دا روسان دي. نو طالبانو له روسانو سره عملا تماسونه پیل کړل، او په همدغه اساس باندې اړیکې تر دې سرحده پورې ورسېدې چې دوی د دوی سفارت سفیر منلو ته د اوس لپاره تیار شوي دي.
مننه.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
روانونه د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ځین خبري کړې دي. د خبري بل تاسو درنو میلمنو سره یو شریک کړم او تاسو نظر به پیوخل. شاغلی لاوروف ویل دي لویدی سیوادونه د طالبانو د ټیک په ټیک خبري سره انتقالوم. لویدی سیوادونه د طالبانو له وخت رسیدو وروسته د لږ وخت لپاره لا افغان لوبي څخه وتلی وو، خو اوس بیرته د غلوبي ته ستانه شوی دي. اتمر څه هدف یې څه ده؟ بله مهرباني.
لاوروف خو په دې وروستۍ خبرو کې داسې ویل چې زیاتی د افریقایانو دپاره د بیرته راتک فکر غلط فکر دی او دې ته به څوک اجازه نه ورکوي. البته دا د لاوروف اندېښنه او د هغه خبرو په مقابل کې کوم چې امریکایانو په دې وروستۍ وختونو کې مخصوصا د امریکا جمهور رئیس څو ځلې دا خبره تکرار کړه چې منگ بات باگرام زمنگ سروی زکچ باگرام زمنگ رقیبان تا چه اغا چین ده ده اغا ده اتمی مرکز نه تقریبا 500 کیلومتر فاصله ری خبر صورت
وز یعنی ده باگرام تا اشاره ده پدی که ستاسو مطلب داده.
بله
او بخشی چیز ستاسو دروس رو درنو خبری خطا کام دیده لخاطر چه لطاسو دیر سو آورم. لاوروف دا خبری هم کړی دی. دای وای موږ لیدلی چې لویدیز فعال هڅه کوي بیرته افغان لوبي ته داخل شي، او د وینا ده موږ پرې اعتراض نه لرو تر څو چې دغه تړون عادلانه وي او پټ اهداف ونه لري، ځکه چې موږ د دوهې په بهیر کې هم برخه لرو. په دې برخه کې شهاب صاحب تاسو څه نظر لري؟
زه فکر کوم چې په دې وروستیو کې دا ډېره زیاته محسوسیږي چې د روسانو خبرې په خپلو کې هم همیشه یو له بل سره په ټکر کې وي، یعنی ضد او نقیض څرګندونې کوي. او د اوسنیو خبرو نه د لاوروف هدف زما په نظر باندې دا دی چې دوی په سیمه کې ځینې تغییرات ویني، چې مثلا که د اوکراین جګړه پای ته رسیږي یا د نړۍ توجه یو ځل بیا له اوکراین څخه بچ کیږي یا پای ته رسیږي، نو افغانستان به بیا د یوې داسې جغرافیې په توګه چې ښایي لویدیځ ته مهمه وي نو مراجعه وکړي. یعنی دا اټکلي خبرې دي. عملا داسې مسایل چې عملا د لویدیځ هیوادونه دلته ښکیل وښیي هماغسې دي لکه په 2021 کې چې وو، که هغه ډیپلوماتیک اړیکې دي او حتی ځینې شان کم شوي لکه بشري مرستې ورته نور مسایل. نور داسې خاص عملی تغییر چې لویدیځ د افغانستان په قضیه کې بیا مستقیما ښکیل شي نه تر سترګو کیږي. و د روسانو اټکلونه د دوی اکثره خبرې همیشه د اټکلونو په حد کې، که تاسو د دوه اونۍ مخکې خبرونه وګورئ د روسانو خبره دا وه چې دوی له افغانستان نه اوس هم ویره لري او په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت دوی ته سرخوږی دی. دا د یوازې د دوی د دوه اونۍ مخکې خبره وه. ولې دوه اونۍ وروسته دوی نظر بدلوي چې ښه موږ دغه حده پورې موافق یو چې د دوی ګټو ته هم پکې خطر نه وي. په مجموع کې روسان د دوهې تړون په ډیره کوچنۍ برخه وو، یعنی په هغه مسایل چې دوی مطرح کوي چې موږ یوه برخه یو دا به دونه غټه برخه نه وو. ولی آگاه وو له مسایلو چې څه پیښیږي، هم د طالبانو له لورې دوی ته معلومات شریکېدل ځکه دوی هم په سیمه کې مهم قدرت دي او دوی باید پوهي چې په افغانستان کې څه تیریږي. خو د لویدیځ ښکیلتیا د اوس لپاره دوی ته بیا ډېره جدي مسله نه ښکاري ځکه لویدیځ په ډېرو نورو قضیو کې مصروف دی.
مننه. د لاوروف یو بل خبر هم لرو. دا به سنگروال صاحب له تاسو څخه واورو چې هدف یې څه دی. لاوروف خبرداری ورکړی چې د ناټو نظامي تاسیساتو بیرته افغانستان ته راتګ یو خطرناک ګام دی، د دا وخت بم بللی دی. ستاسو نظر څه دی؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې امریکا څنګه راغلی وه، څنګه ووته. زه فکر کوم د بیا راتګ مسله دا به د اوس د ډېره د تعامل وړ وي، که څه هم په څو وارې ټرمپ دا خبره یاده کړه چې ما ته د باګرام هوایي ډګر ډېر ارزښت لري، هغه هم د چین په تړاو باندې. ولې تر اوسه چې د باګرام هوایي ډګر ته دی په کوم شکل باندې غواړي را دننه وځي تر اوسه لا دا خبره څرګنده نه ده. خو ځکه خو په دې تړاو باندې د چین او د روسیې هیوادونه دواړه اندېښنه لري. ولې دا اندېښنه تر دې کچې نه دی چې دا کار به وشي یا به ونه شي، خو دوی خپلې اندېښنې او یا خپله خواشینتیا ښیي چې د امریکای د دوه خبرو تر شا څه موخه ده. خو په هر حالت باندې دا به وخت وروسته ثابته کی چې د دغه ډول څرګندونونه د دوه درې واړو هیوادونو چې په دغه سیمه کې تقریبا یو ډول سیاسي او د ګټو رقابت لري چې هغه روسیا او چین او امریکا ده، او به ګورو چې په دې تړاو باندې راتلونکي کې څه پیښیږي.
مننه. ازادي سپو کې پروګرام په انټرنیټ کې pasajiradu.com کې اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د روسیا او طالبانو روابط دي. دغه روابط په دغه مسله مو مخکې وڅېړل چې پر طالبانو د مسکو اعتماد یعنی څه. د بحث ملمانه مو د اساق اتمر، شاسوار څنګهوال او قریب الرحمن شاب د بحث د دومي برخې ته کرا شو چې پر سیمه د دې اړیکو اغیز څه دي. څنګهوال څه بیا هم کله تاسو وورو څه فکر کوي چې د طالبانو د مسکو نږدې کېدل به د سیمه پروابطو څه اغیز ولري؟
بل تاسو پیږی چې سیمه تقریبا تر یو بریده ویشلې ښکاري. ایران اړیکې د امریکا سره خصوصا په دې وروستیو کې چې د هستوي او د اټومي وسلو د کابو کولو په تړاو باندې امریکا چې کوم پروګرام لري، او حتی د بریټ تر ګواښه پورې چې دی په ګوګارسیا کې ځینې وسلې ځای په ځای کړي دي، نو دا یو ویره په دې سیمه کې موجوده ده. او ایران د روسیې سره او د چین سره او په لږ لرې د شمالي کوریا سره د یو متحد په توګه باندې دا اندېښنې راولاړې کړي دي که چېرته امریکا په ایران باندې بریټ کوي د روسیې او د چین عکس العمل به څه وي. او طبعا په دې تړاو باندې د افغانستان باندې هم بیا اغیزنې دي. هلته لرې لږ لرې د هند مسله ده. د هند مسله هم تقریبا دغسې یو حالت کې دی چې د امریکا سره د چین په پرتله باندې اړیکې خوږې دي، که څه هم پخوانی دوست شوروي لا په خپل ځای دی. تر اوسه د دې اړیکې په هماغه حالت پاتې دي. ولې نوي اړیکې د پرونی اړیکو ځای نشي نیولی؟ کېدای شي چې د خپل د ګټو پر بنسټ باندې د هم خپل لوری خپل کړي. او راغله د پاکستان مسله. پاکستان اوس دستي په هغه حالت کې نه دی چې د امریکا سره تیرې لوبې بیا راغبرګي کړي. هغه په دې معنی چې له یوې خوا چین په دغه هېواد کې ډېره پانګونه کړې، دوهم د امریکې دپاره پاکستان هغه پرونی ښکلې ښایسته ناوې نه دی چې بیا یې وپالي بیا یې سینګار کړي، ځکه چې په سیمه کې شوروي مات شوی او د شوروي د نږدې متحد چې هند و، هند اوس د امریکې په پرتله د امریکې ته د پاکستان په پرتله ډېر نږدې دی. نو دا هغه پیښې دي چې په راتلونکي کې امکان دی ولري چې په دې تړاو باندې نورې پیښې هم راغبرګې شي.
مننه څنګهوال صاحب. اتمر صاحب، څنګهوال صاحب پاکستان ته اشاره وکړه. د پاکستان او هند روابط په روسیو کې له سیشن بیر وروسته ډیر د سیاسي چارو د کتونکو په وینا ډیر کړکېچن شوې دي. او د پاکستان مشهور د سیاسي چارو مشهور کتونکو مشاهد حسین ویل دي هند چې دغه اوبه د اوبو تړون له پاکستان باندې بند کړی دی او یا یې ځنډولی دی، دا یو ډول د جنگ معنا لري. په دغه شرایطو کې د ماسکو او د کابل روابط څنګه ارسوي؟
یو بل
حق دی. یو مهرباني اوس سره راته مهرباني.
تاسو دا چې روسان په سیمه کې لکه چې مخکې مارز او کور جیوپولیټیک ګټې لري، روسان مجبور دي چې افغانستان سره یا طالبان سره دوی روابط خپل نږدې وساتي. لیکن دغه لانجې چې اوس تاسو هغه ته اشاره وکړه د هند او د پاکستان ترمنځ، دا جدي ده. زه داسې فکر کوم چې دا یو بل مشکل دی په دې سیمه کې چې نوی راپیدا کیږي. د هند او د پاکستان د اوبو په سر قرارداد په 1950 کال کې تر سره شو، او د هغه پر بنسټ باندې پاکستان دغه حق درلوده چې د هند د اوبو نه استفاده وکړي. اوس هند دا خبره کوي چې د دغه توافق نه موږ وځو. د دغه توافق نه چې دوی وته همدې معنا دی چې لکه چې تاسو هغه ته اشاره وکړه چې پاکستان دپاره ډېر مشکل پیدا کیږي. پاکستان مجبور دی چې دغه یو تاګلار خپل کې چې هند مجبور کې چې دوی ته اوبه باندې نکی د بل خوانه خپل پاکستان په هغه موقف کې نه دی، نه له نظامی حیثه، نه د اقتصادي حیثه او نه د سیاسي حیثه چې اوس وخت کې یو بل جنگ دی د هند سره پیل کی. ځکه چې اول خو پاکستان لکه چې څنګهوال څه ویلې د پاکستان او د امریکا روابط دومره ډیر نږدې نه دي لکه چې د هند او د امریکا اړیکې اوس نږدې دي. د بل خوانه پاکستان په اقتصادي مشکل کې دی، پاکستان امنیتي مشکل دننه لري، هند همدغه غواړي چې که دغه جنگ پیل شي، ځکه دلته بلوچ، بلتون پالی دی، پختونخوا دی، سند قومی موومنت دی، یعنی دا هغه حرکتونه دي چې پاکستان حکومت دغه ټول په یو وخت کې نشي مهارولی. په هر صورت روسیه به دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، چین به هم دا تلاش وکړي چې دغه جګړه پیل نشي، ځکه دا د چین او د روسیې د جیوپولیټیک سیمه ده او دوی په هیڅ صورت نه غواړي چې دغه سیمه کې لانجه او جګړې ونښلي. یعنی دا خو امریکایان دا غواړي چې په سیمه کې یو بحران رامنځته شي، ځکه چې د دوی رقیبان روسیه ده او چین ده او ایران ده. لیکن د روسانو نږدېوالی هم چې طالبان سره دی، دا تکتیکي نږدېوالی دی، زه دا ستراتیژیک نږدېوالی نه ګڼم، ځکه چې خپله طالبان او مجاهدین دوی خو تاریخي دښمني لري د شورویانو سره، اوس دغه روسیه چې دی خو د همغه شوروي پاتیشونه یو هیواد دی په همغه پالیسي باندې دی. نو په هر صورت دا ماته داسې نه ښکاري چې طالبان هم دغسې صادقانه د روسانو سره هغسې اړیکې ولري لکه چې په دې مطبوعاتو کې دی، او روسان هم دغه نږدېوالی تکتیکي نږدېوالی دی، ځکه چې روسان یو خو د داعش د خراسان د ډلې نه ویره لري، ځکه دوی غواړي چې طالبان سره نږدې وي، د طالبانو د ټول حرکتونو نه دوی خبرې، د سیمې د حالاتو نه دوی خبرې، نو ځکه دوی طالبان سره نږدې دي، دلته سفیر لري، دلته استخبارات لري، دلته د دوی پرسونل ځای دي، دوی کار کوي، دا حرکتونه د نږدې نه دوی ګوري. او د بل خوانه روسیا تر اوسه پورې مغه کامل اعتماد په طالبانو باندې نه لري، تر اوسه پورې د کابلوف د لاوروف په خبره کې دا خبره واضح شوی که تاسو متوجه اوسئ، هغه داسې ویلي دي چې دلته تقریبا په دې معنا چې امریکا تر اوسه پورې په افغانستان کې په غیر مستقیمه توګه په مسایلو کې داخل دی، تر اوسه پورې موږ ته معلوم نه دی چې آیا طالبان د دوی امریکا سره رښتیا دښمني ده او که رښتیا دوستي ده. نو دا هغه مسایل دي چې اوس وخت کې تقریبا د دې وضاحت ناممکن.
مننه. دلته د داعش موضوع یاد شولې، د داعش موضوع ته به هم راشو چې روسیه له دې څومره اندېښنې لري. خو مخکې تر دې چې دې ته راشو، یو درې اوریدونکي په لین را سره دی، انتظار دي د دوی نظر به هم واخلو. مهرباني وکړئ یا زریب ته پوښتنه
وکړئ.
وعلیکم
السلام. سروان صاحب جوړ روغه؟
وعلیکم السلام. شیباریم
شیبر صاحب جوړ روغه؟ یو سلام اکدو صاحب سلام. زه به تاسو خبر وکم، ما په ګمان بای چې امارات د امریکا سره دوستی لاس ورکی، شوروی دی باور نه کوي، شوروی خپل کمزوري وادي تمر صاحب خبر زه ته دوم، دې تر اوسه په طالبان باور نه کوي، او بل امریکا چې هر کوم څه نه دی ګور دی، دی وټو کم لري، چینم لري، دی ول امارات په رسمیت نه پیژني، نن دې ماشي د شی دا سره اخته دی چې د امریکا سره لاس یو کی، بس د ټول کارونه د امارات سم شي.
مانا نه چې په خبرونه کې مبارخه واخسه بل اوریدون کې ته مخه کو اساریب سپورت پروگرام دی، مهرباني وکړه.
شبار سره سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
او مننه، خوشاله اوسئ محمد نبی احمد جان بغلاد تاثیر باندې کې. شبار سره وخت خو موږ تاسو وګورو محترمه، نو افغانستان حکومت غوډیر کوشش کوي چې ټول ملک سره تعامل ولري، نه خرابې تا ولري، په دې پایلې ویل په وختو کې موږ تاسو حکومتونه یعنی چا سره به ډېر نږدې سو یو بل ملک به بیا يرغل ته موږ تاسو باندې نو کوشش وی امارت اسلامي چې ان امریکا سره خاړي کې ودرې لکه چین او ان سره مثلا دا شاو خادم ګاونډي ملکونه چې غربي ملکونه چې دي نو ټول کې وګوره دا رابطه تاسو به تر باندې کې ټول ملکونه یو معمول ده ټول سره خراس او در سره لري ترجمه دا تعاملات لري مثلا تجارت بخش کې نو حکومت به کوشش وکړي دا موږ تاسو د خپل خلک د خپل کې لږه د باندې خلک لري هغه د دې سره مشکلاتونه پیدا کوي نو وګوره چې پاکستان موږ تاسو درې درې نیم کار سودای ته ار ولنه کې تخریب کې تقریبا درو وایي نو په دې ډول دی باید پاکستان ته یو څه جواب ورکړي چې به شواهد بدرکړه نه کوي نو هغه باید خاتو لري چې ما سم ستنه دا ځکه تر وختو کې وګوره څو ډیر وخت کې موږ نه یارمل کې به دې مشکلات پیدا کړي یاره تقریبا خپل تزارات کې نو په خپل باندې پاکستان موږ تاسو ډیر یو وختړی دښمن دا شي بار سره درمه
مننه
bale
مننه کور ودان بل اوریدونکو هم درو مهرباني وکړئ ازادي سپورت پروګرام
محترم احمد چبر صاحب سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول کډګ منو مرزم کوم خدا پاک دې چیرې جوړ وې
بخیر راغلی مهرباني
خدای دې مان کبل کوم محترم شهبار صاحب د اسما طالبان صاحب او دې یو رقم دینو په دغه دین اوریدونکو په پارک کې کوي علامه خوشاله ک دوه زموږ د سر سرګي از دې په وزن سره واټل چې محترم
هیله کوم مهرباني
حالات خوشاله ک شهبار صاحب محترم ولکه مخکنی اوریدونکو چې شاله توکل زموږ خپل حکومت باندې دا ځغ دې کده چینه سره کده تاجکستان سره کده ازبکستان سره یعنی ارزه داونډي ملک چې موږ محترم شهبار صاحب باید دې سره دې روابط برابر کړي چې افغانستان مستو ډیر بد حالات کې دی خو اقتصادي مشکلات د بل خواته بندیزونه دي نظر خپل د حکومت غوښتنه ده چې هر ملک سره باید موږ روابط برابر کړو ځکه موږ اکټاور تلرو نو خدای پاک دې چې موږ حکومت از موږ غواړي او څنګه مرمش وو شوی په خپل تګلارو کې دا خوند پر مخ وانتونو نو شون ځخ خلاص کې ان شاء الله خدای ته تمونه شپو سموتره مش نړیوال د حکومت خامخا پر رحمت پیژنې کله موږ حکومت تر څلور دغه وو شوی مثال د خبر لږ مرمش وو شوی
کور ودان ډیر مننه چې خبرونه کې مبارخ را سره واخسته شاب څه د دې اوریدونکو نظریات هم تر ډیره د سیمې په اړه او یو څو ور هاخوا ته د سیمې د اغیزو په ارتباط چې د طالبان او د ماسکو روابط په پر سیمې باندې څه تاثیرات ولري آیا د روابط په د امریکا له طالبانو لري کې آیا د روابط په چین له طالبانو لري کې آیا د روابط په یو شمیر نور هیوادونو ته یو شمیر عربي هیوادونو ته چې له امریکا سره نشته روابط لري داسې شک پیدا کی ستاسو نظر
فکر کوم چې نه طالبان هم په دې پویږي چې لچا سره د دوی اړیکې په ګټه دي او لچا سره د دوی اړیکې دوی ته زیان رسولی شي د طالبانو اړیکې د سیمې له هیوادونو په ځنګړي ډول دوا اساسي هیوادونه چې روسان او چینایان دي یا روس او چین دي دا په هغه حد کې نه دي چې امریکایان د ګواکې لغې داسې خطر هیڅ کړي چې دا سیمه د دوی له کنټرول وځي یا په دې کې روسان یا چینایان مداخله کوي اغل ته اوس هم د امریکا نظارت موجود دی او دا اړیکې خی لډیرو نور لارو هم وڅارل شي نو دا ویره زه د اوس لپاره ډیر نه لرم چې ګواکې روسان یا چینایان په افغانستان کې دومره عمیق وي چې هغه د امریکایانو یا د غوی د بلاتړو لپاره یا د نورو ملګرو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ خبره ای په سیمه کې لا شک پرته چې روسان د خپل نفوذ لپاره او په ځنګړي ډول دغه د اوسنی نړیوال نظم د تغییر په حالت کې د نویو ملګرو هیوادونو د پیدا کولو لپاره په ځنګړي ډول غسیمو کې چې دوی ته ډیر نږدې دي لکه افغانستان یا د هند مسله چې جناب اتمر صاحب او سنگروال صاحب اشاره ورته وکړه چې دغه هیوادونه هم باید یو کانفلیکټ یا شخړې ته ولاړ نسی ځکه دا بیا د دوی یو جو ستراتیژیک او جو پولیټیک مسائل تر پوښتنې لاندې راولي نو په دغه اساس باندې زوایم چې دا اړیکې تر اوسه په یو داسې ابتدایي حد کې دي چې د معلوماتو د تبادلې یا د معلوماتو د اخیستلو او ورکولو په توګه باندې کاریږي یعنی روسان هم غواړي چې په افغانستان له حالاتو جغرافیه او تغیراتو همیشه آگاه او خبره وسیږي چې خدلته څه تیریږي تر کومو شرایطو لاندې تیریږي راتلونکي څه د زموږ ګټې په کې څه دي څنګه دا ګټې خوندې کولای شو یا څنګه خپل نفوذ پراخولای شو دا یوازې د دې بحث دی بل یو مسله چې دی به ته یو اوریدونکو ډیره ښه اشاره وکړه موږ په سیمه کې داسې پیوړی هیوادونه نه لرو چې افغانستان سره دومره پیوړی ودرېږي یا د داسې مرسته ورسره وکړي لکه په تیرو شلو کلونو کې چې لویدیز د جمهوریت سره ولاړو دغه سه مسائل بیا نه راځي دا یو کیسه او تیر شوه او د تاریخ یو برخه وګرځي دا روسان د خپل ډیر نږدې ملګرو هیوادونو چې ملاتړ نشي کولای، او ایران د امریکا سره چې کوم شخړې تتللې یا هغه ډیپلوماټیکو لانجو تتللې تر اوسه دوی ډیر اعلی اندازې د ملاتړ خبره نشي کولای، په داسې حال کې چې دوی ډیر سره نږدې دي. یعنی دغه د طالبانو او د روسانو ترمنځ د اړیکو یو پل هم په تیر کې د ایران لاره وه. پخوا به چې کله ادا کېده چې طالبان ځینې بهرنۍ وسلې ترلاسه کوي، هغه به دا وه چې ګواکې د روسان د ایران له لارې طالبانو ته وسلې ورکوي. نو زما باور دا دی چې روسان په هغه حد کې نه دي چې دومره د کلک له افغانستان سره ودرېږي. اوس خو طالبان په افغانستان باندې واکمن دي، یا له طالبانو سره ودرېږي افغانستان او طالبان په دې کانټکس کې یو خبره ده. نو صرف د معلوماتو تبادلې مسله ده، او په سیمه باندې د افغانستان له اړخه تر اوسه دومره پراخ خسارات نشته، او نه ترې فکر کوم امریکایان دومره ویره لري. دا که امریکایان ویره احساس کړي بیا زه فکر کوم چې هغوی به هم اقدامات ولري، او د سیمې ته د نورو چینلونو نه به د رسیدګۍ هڅه وکړي چې په هغې کې ښایي او د پاکستان لاره هم وي.
مننه شاب صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه.
سنگروال صاحب، له تاریخي پلوه که د ماسکو او د طالبانو روابطو ته یو څه ځیر شو، یو خو له تاریخي پلوه په 1919 کال کې د افغانستان حکومت روسانو لومړی په رسمیت پیژندلی وو، خو لری تاریخ ته بنسو د لنډ تاریخ ته کرا شو. په 2013 کال کې چې کله د ماسکو فارمټ تر سیورلاند کوم غونډه جوړه شو، د لومړي ځل لپاره روسان بوتوانیدل چې د افغانانو ترمنچ په یوه کې طالبان هم غونډه جوړه کی. بیا په دوهمه غونډه کې یو ډول په د افغانستان په اساسي قانون د شوزو حقوق او انتخاباتو په اړه بحثونه وشول، دا هم په 2019 کال کې د روسانو لخوا، او په 2021 کال کې د مارچ په میاشت کې کوم غونډه راوبلله. په حقیقت کې طالبان د لومړي ځل لپاره له نړیوالو قدرتونو سره کښېنول، چې په یغه غونډه کې د روسیې ترڅنګ د امریکا او چین او پاکستان استازي هم وو. آیا فکر کوي چې روسان ورو ورو طالبانو ته نږدې شوي دي او کنه لاوله د دوی دریز هم داسې؟
اصلا مخکې نه هم ما د مخم تاسو یو کار ته ارزو کوه، خو تاسو ویلې چې دا تر اوسه دا اسناد کره شوي نه دي، خو انګېرنې داسې دي. ځینې وخت هغه انګېرنې د تاریخ پاڼه ګرځي، خو ځینې وخت ممکن هغه چان شي. خو زه تاسو ته د قطر هغه خبره در یادوم چې کله په 200 کله چې د افغانستان حکومت 250 کسیزه پلاوی د قطر یا د دوهې د خبرو لپاره معرفي کړ، او هلته ځینې ستونزې پیدا شوې. ځینې ستونزې ځکه پیدا شوې چې له یوې خوا د غونډې کوربه چې سلطان برکات نومېده غاندې خنه وخوده، که څه هم خلیزان زاد چپ که، ولی هم دغه خبره کوربه هیوادو کوله چې دا 250 تنو شمیر زه فکر کوم دا زیات دی، خو په دې باندې طالبانو یو نیوکه وه. هغه نیوکه دا وه چې په دې کې د دولت کسان شامل دي، او موږ نه غواړو چې د دولت کسانو سره مخامخ خبرې وکړو. دغه وخت کې د روس دریځ څه شی و؟ روس پخپله په انټرفاکس کې چې د خبري اژانس ته وویلې چې ماسکو په دې باندې باور لري چې ولسمشر غني پخپله غواړي چې د قطر خبرې تخریب کړي، او زمیر کابلوف هم تقریبا همدغه اژانس تام دا خبره په زغر را باندې وکوله. یعنی د دین معلومیږي چې په هغه وخت کې هم د روسانو د طالبانو سره یو سیاسي خواخوږي درلوده. دا سیاسي خواخوږي البته په دې معنا نه ده چې موږ وایو چې په سلو کې دا خبره اومنو چې دا څه ده، ولی د ګټو د خصوال مسله ده، د ملي ګټو مسله ده. اتمر صاحب یو ډېر ښه خبرې ته اشاره وکړه، هغه د سیمې د مدیریت مسله ده. چین او روسیه غواړي چې د سیمې هیوادونه د سیمې مدیریت خپله وکړي، نه دا چې بهرنی هیواد راشي او په دې کې لاسوهنه وکړي. صحیح ده چې د افغانستان له لارې به روسیه یا امریکا
داسې احساس نه کی چې دې ګټې دلته خطر کې دي. خو بل کومه مسله چې بری سیمه کې ډیره مهمه ده، هغه د بریکس هیوادونو او هغه د شانګهای هیوادونو مسله ده. په دغه تړاو باندې کومه وغوړو کوونه غواړو، امریکا اندېښنه لري که په یاد وي چې ټرمپ هغه کمپین په مهال باندې د بریکس هیوادونو ته اشاره وکوله، خصوصا هغه پیسې چې دوی غوښته چې یو ګډه کرنسي رامنځته کړي. او بل د امریکې او د برازیل او د امریکې د مکسیکو او د امریکې د کاناډا دا د دوی ترمنځ هغه ستونزې دې ته رسېدلې دي چې بالاخره د ماسکو لاس ان تر هغه ځایه پورې وغځېده. او دلته څومره چې د چینو د روسیې مسله ده، چین او روسیه کوشش کوي چې په دغه سیمه کې بیا د امریکې د پاره کوم ځای په نښه نیسي چې بیا راشي. نو دا هغه ټول کیسې دي چې سړی به دې ته منتظر پاتې شي چې وروستۍ خبره چې ډېره د پام وړ ده، او هغه امریکې ته هم د پام وړ ده او د سیمې هیوادونو ته هم د پام وړ ده، هغه دا دی چې د طالبان او یا د افغانستان هغه جغرافیایي جوړښت دا د دې ټولو هیوادونو دپاره د پام وړ دی، که څوک اندېښنې لري که نه لري. دا دی هغه وخت چې دا لوی درستیز د امریکې یا پخوانی مرستیال د پوځ چې جنکین نومېده، هغه د ټرمپ ته په اشاره باندې وویلي چې ټرمپ غواړي چې د هغه خبرې د دوهې خبرې دا عملي بڼه خپله کړي.
د داعش مسلې ته راشو، له 2021 کال اگست نه راورسته چې روسانو کومې غونډې جوړې کړې دي او په هغو کې طالبانو برخه اخیستې ده، تر ډیره تمرکز په داعش باندې وو او په سیمه کې د داعش د نفوذ په اړه. اتمر صاحب، روسان له داعش څومره تشویش لري په اوسني وخت کې، خصوصا چې له افغانستانه منځنۍ اسیا ته نفوذ کوي؟
روسان داسې فکر کوي چې داعش د دوی د مخالفینو لخوا جوړ شوی او د هغه په وسیله باندې دوی یو تهدید دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته، چین ته او روسیې ته. نو روسان یو دلیل همدا دی چې طالبان سره نږدې اړیکې پالي، دا چې د دوی روسان دا خبره کوي چې طالبان دي چې داعش خراسان نه پرېږدي چې منځنۍ آسیا هیوادونو ته ور داخل شي. یعنی یوازې قدرت طالبان لري چې دغه ډله مهار کړي. خو که موږ وګورو تروریزم داسې یو شی دی چې دا د یو هیواد یا د یو نظام د قدرت نه پورته دی، مخصوصا اوس که په عمومي توګه داسې وایو چې داعش د ټول سیمې دپاره یو تهدید دی، دا صحیح خبره ده. او بله خبره دا دی چې دا سیمه ایز اسو ته ضرورت لري، تر څو چې د سیمې هیوادونه په ګډه یو ځای کار ونکړي، د داعش یا د نورو ترهګرو ډلو د منځه وړل خطرناک دی، یعنی ممکن نه دی. همدا اوس تاسې وګورئ ټي ټي پي د پاکستان دپاره یو سرخوږی دی، همدغسې ای ټي آی ایم د ازبکستان دپاره او د چین دپاره او انصار الله او دغه نورې ډلې چې دي. حتی څو ورځې مخکې خو امریکایی چارواکی دا هم ویلی چې القاعده و الشباب و نپیگم داعش دا د امریکا ګټو ته کیدی شي چې په دې نږدې وختونو کې حمله وکړي. یعنی دا په مجموع کې ټول هیوادونه ګواښي. نو روسان د دې درکه غواړي چې په سیمه کې سره د دې چې دوی اقتصادي هدف هم لري، اقتصادي موخه هم دا ده، لکه چې افغانستان کې مثلا چین په معدنونو باندې سرمایه گذاری کړی یا خپل تجارت
وبخشي. نو دلته اتمر صاحب وبخشي، نو دلته سي اقتصادي اهداف هم له چین سره د دوی په ټکر کې دي، بیرته اختلاف سیمه ایز اختلاف نه رامنځته کیږي چې طالبان له روسانو سره نشته شي؟
یقینا دا اتمی خبره ده. دلته چین خپل اهداف ګوري. چین د پاره دا ده چې د افغانستان د منابعو نه دوی ګټه واخلي، د افغانستان د ترانزیت نه دوی ګټه واخلي، د یو لار یو کمربند پروژه دوی پلي کړي. روسان چې غواړي، روسان دا غواړي چې ټاپي په پروژه کې دوی شامل شي، روسان دا غواړي چې افغانستان باندې د تیل او ګاز خرڅ کړي، روسان دا غواړي چې د افغانستان په ترانزیت کې دوی برخه ولري او دلته سرمایه گذاری وکي. یعنی دا دواړه رقابت دی په افغانستان کې. همدغه سې چې احتمالا ایران هم دا کار کړی، یا مثلا د منځنی آسیا هیوادونه دا درې ورځې مخکې کوم چې د قرغزستان یو وخت راغی، دوی ویلي چې موږ تقریبا $50 million پورې دلته سرمایه گذاری کوو، او د تجارت وزیر بل خبره وکړه چې موږ به $3 billion په کال کې د قزاقستان د قرغزستان سره تجارت باید ولرو. هیوادونه اقتصادي هغه ته ډېر لیواله دي.
مننه اتمر صاحب. د شهاب صاحب، لکه څنګه چې اتمر صاحب توضیح کړ چې د روسانو اقتصادي ګټې په افغانستان کې له چین سره په ټکر کې دي، که چیرته دا ګټې په ټکر کې وي نو د امریکا ګټې په سیمه کې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره په ټکر کې نه واقع کیږي؟
لا شک پرته. یو خو مسله دا ده چې د دوهې تړون یو اصل دا دی چې د افغانستان خاوره به د امریکا او د غوی د ملاتړو پر ضد نه کاریږي. کچیرته طالبان، یعنی د له حقوقي اړخه کچیرته طالبان او روسان دومره سره نږدې کیږي چې هغه امریکا خپل خطر حس کی، نو په اوتومات شکل باندې دا هغه ټکر دی او دا به د امریکا ګټو ته خطر وي، او تر دې هدف پورې فکر نه کوم چې دا اړیکې د مخته ولاړ شي. بل مسله دغه د داعش پر رابطه باندې چې دوی هم د اقتصادي ګټو لپاره هم ګواښ دي. جناب شیبر صاحب، په 2014 کال کې چې کله په افغانستان کې د ډلې خپل ظهور اعلان کړ او حافظ سید خانی لومړنی مشر شو، اټکل دا و چې د افغانستان په برخه کې یا د افغانستان په جغرافیه کې یا د خراسان برخه چې دوی لوی نورې سیمې ورسره شاملې، دغه ډلې اصلا له هغه څه سره چې په عراق کې وو، بغدادي سره وو، اړیکه نه لرله. یعنی په هغه 2015 کې داس خبرونه وو چې حافظ سید خان ابو بکر البغدادي ته لیکونه استولي چې ګواکې دای ورسره ومني او هغه نه منله. بیا هغه د عبدالروف خادم مسله راغله چې ګواکې عراق ته تللی، د هغوی سره سفر کړی. په هغه وخت کې هم نظر دا و چې دا ډله په افغانستان کې له هغه ډلې سره چې په عراق کې یا شام کې خپل ډله یا خلافت اعلان کړی ډېره په اړیکه کې نه ده، او دا د روسانو پر ضد جوړه شوې ډله ده. نو لامغه ورځی اندېښنه دا و چې په غی کې د دوی سیمه ییزه ګټه ګواخل کېدلې، په غی کې د دوی مستقیم امنیت ګواخل کېده، په غی کې د دوی هغه اقتصادي ګټه چې اوس په افغانستان جغرافي سره د روسانو ډېر مخامخ کېته نه دي تړلې. لیکن پراتلونکې کې کده منځنۍ آسیا سره د افغانستان ګټه نږدې کیږي، دا په دې معنا ده چې د روسانو اقتصادي ګټه هم په دې کې شامل دي، ځکه منځنۍ آسیا هیوادونه تر ټولو ډېر بیا د روسانو سره په تجارت کې ښکیل دي. نو مسله دا ده چې د روسانو ویرا په مجموع کې امنیتی ده، او د دې امنیتی ویرې درلاندې بیا د نور مسایل هم مطرح کوي. نو دا مناسبه وو چې د روسانو ټول راکړه ورکړه له افغانستان سره په کال کې څومره ده، او یا به د افغانستان دوی کوم داسې لوی مسایل ګټه ترلاسه کړي، اقتصادي ګټه چې دوی ته په مخامخ به میلیاردونو ګټه ورسوي. نو تر اوسه موږ داسې لوړ رقمونه نه لرو. دا سوداګري ماته دقیق رقم نه دی معلوم، ښایي ته 200-250 میلیونه ډیره ونه لري سره افغانستان او روسیه.
البته تر روسیې له قزاقستان سره راکړه ورکړه
ډیره ده په بشکل شک پرته. نو روسانو تر اوسه پورې هدف یوازې هغه اساسي امنیتی مسایل دي چې د دوی امنیت په مستقیم شکل باندې ونه ګواخل شي. که تاسو په یاد دي کله چې د داعش د نفوذ خبره په افغانستان کې زیاته شو 2013 کلونو ترمنځ، د جوزجان په قشتېپه او درزاب ولسوالیو کې ډېر سخت جګړې وشوې. افغان امنیتی ځواکونه هغه مخ هغه وحال باندې قادر نه وو چې قشتېپه او زابنه داعش وباسي. بیا طالبانو له داعش سره جګړه وکړه او دا ولسوالۍ لاغه نه پاکې کړې. دا مستقیم خطر وو روسانو ته، چې دغه انګرنه دا و چې داعش قرار قرار د افغانستان شمالي سیمو ته راغځيږي، دلته نفوذ کوي، او په دې طریقه باندې به دغه کمربند چې د افغانستان شمالي پولو کې دی دا به ورو ورو نه امن کیږي، او بل اخر به بیا دغه ټول مجموعي مسائل تر غوښ لاندې راځي. او د چین په حد کې خو نو هغه د سپیک خبره ده چې یو کمربند او یو لارې د پروژې په اډانه کې راځي، کاغه ګټي امنیت د سیمه خوندي ک په سیمه کې ثبات موجودي ک په سیمه کې هرڅه سم رواني نو بیا خو دا پروژه بیا ترسي ګولوي دیس خو د دې لپاره اعلان وکړي 200 میلیارډ بدوی سرمایه گذاری کوي ترڅو دغه سو لوی مسایلو کنټرول ولري. نو زما باور دا دی چې د روسانو سره اقتصادي اړخ ډیر پیوړی نه دی او تر اوسه ور باندې ډیر فکر هم نشي کېدلی. یوازې په امنیتی برخه کې دوی اندېښنې لري او دا اندېښنې د اوس لپاره ځواب دی او هغه دا دی چې افغانستان جغرافیه چاته خطر نه ده.
البته د کمربند او ویلارې پروژه چې چین له پاکستان له لارې تیروي هغه تر اوسه پورې په یو ډول پټه ولاړ ده ځکه چې په بلوچستان کې ناکراری دی او امنیت ټینګ نه دی. بل لور ته که وګورو د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه په منځنۍ آسیا کې یو ډول روسانو سره ډیر نږدې دي. البته په یو څه توپیر چې په منځنۍ آسیا کې یو هیواد یو پریکړه کوي لږ وروسته بیا کله شاید روسان پریکړه وکړي. مثلا قرغزستان او قزاقستان طالبان له تور لیست وېستل بیا وروسته روسانو وېستل. بیا چې کله د روسان رابط له طالبانو سره نږدې شول حتی تاجکستان د افغانستان په سرحدي سیمو کې یو کنسولګری طالبانو ته وسپارله. اتمر سب او بخشه سنگروال سب څه فکر کوي چې د روسانو د طالبانو له نږدې کېدو سره د منځنۍ آسیا دغه یوادونه نور هم طالبانو ته نږدې نشي؟
بلې، تاسو پیږئ چې روسیې لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونه تقریبا د مشترک المنافع هیوادونو په چیر باندې لکه د اروپا د ګډ بازار په چیر یو ځانګړی ارزښت لري. او روسیه که په راتلونکي کې داسې پیښه شي چې د داعش له لارې یا د بلې کومې تروریستي له لارې ګواښل کېږي نو هغه به د دې منځنۍ آسیا د هیوادونو له لارې وي. نو ځکه خو د منځنۍ آسیا هیوادونه په لومړي سر کې که د افغانستان سره کومې اړیکې پګوتکای په اقتصادي برخه کې لمړی باید د دې نه مطمئن شي چې د طالبانو لخوا یا په ټوله کې د افغانستان لخوا خو دې ته کوم د تروریستي خطر متوجه نه دی چې تر اوسه پورې په سیمه کې موږ یوازې د یو تروریستي ډلې په توګه باندې داعش د ساري په توګه یادولی شو چې داعش د ځان لپاره د یو ګواښ ګڼي. او څومره چې اوس داعش په دې سیمه کې ځپل شوی یا ځپل کېږي او یا اوس داسې چې د داعش په وړاندې کوم ځواک د هغو په وړاندې کارول کېږي هغه طالبان دي. نو طالبانو ته دغه خبره منځنۍ آسیا ته هم په ګوته کړې ده او تر ډېره بریده روسیې ته هم دا خبره واضح ده چې د داعش په وړاندې طالب یوازینی سنګر دی چې دلته جنګیږي. نو کله چې دی له دغې خوا نه مطمئنه شي نو بیا د امکان ولري چې دی د روسیه د همدې منځنۍ آسیا هیوادونو له لارې خپل تجارت د افغانستان سره یا د دې سیمې سره لا ورته پراختیا او پرمختیا ورکړي. خو تر ډېره بریده اوس زه فکر کوم چې د داعش مسله د روسیې لپاره یوازینی ګواښ نه دی. شاید دلته نور مسایل هم وي. هغه مسایل دا چې د ایران مسله اوس هم د روسیې لپاره تقریبا د پام وړ دی چې آیا امریکا به په راتلونکي کې د ایران لپاره څه ډول چلند کوي. او د اوکراین مسله هم د روسیې لپاره لا اوس هم په خطر کې دی چې ته چېرته په راتلونکي کې د امریکې ترمنځ اړیکې خړي پړې کېږي. شاید چې د ټرمپ اداره یو ځل بیا په اوکراین باندې پانګونه وکړي او بیا دا جنګ دوی ته زیات کړي. نو اوس داسې خو د روسیې لپاره د اوکراین په برخه کې او یا دا خو د منځنۍ آسیا له لارې چې د داعش کومه ستونزه ده دا ورته ډېره مهمه اوس دستي نه ښکاري. خو ورته پیشبین دي چې په راتلونکي کې به د دوی سره څه کېږي. او څومره چې د روسیې او د چین اړیکې دي، بلې، چین امریکا ډېر کوشش کوي چې چین او روسیه په خپلو کې یو د بل په وړاندې هم په سیاسي لحاظ هم د ګټو په لحاظ باندې بې باور کی. ځکه که چیرته چین او روسیه همداسې یو د بل سره د یو ټینګ دوست په توګه پاتې شي نو د جهان دوه قطبه کېدل ناشونې نه دي. او که چیرته دوی په خپلو کې سره د خپلو ګټو په خاطر باندې یو تاوتریخوالي ته رسېږي، زه فکر کوم دا د امریکې لویه غوښتنه ده. بیا نو په دغه حالت باندې یو ریوال بل ځواک د امریکای په وړاندې لکه څنګه چې په یو وخت کې شوروي و شاید جوړ نشي.
مننه سنگروال صاحب. که چېرته دې مسلې ته راشو او دا بحث مرور راغوند کو، اتمر صاحب، له روسي وروسه ممکن د منځنی اسیا نور هیوادونه له طالبان سره رابط شکی دلته بیا په کابل کې مسله د قطبی کېدای نشي ځکه د لویدیز ګټي په ټکر کې راځي.
همدغه ډیر مهم خبره ده چې روسان هم تر اوسه پورې ګوري. روسان دا وایي چې موږ ستاسو سفیر منو لیکن تاسو په رسمیت نه پیژنو. همدغه سه په ځینو نورو هیوادونو کې دا خبره شته ده چې دوی سفیران منل شوي دي لیکن تر اوسه پورې دوی په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دا په دې معنا ده چې هغه شکونه او تردیدونه تر اوسه پورې موجود دي. او د لاوروف خبره همدغه سه یو شی و چې امریکا بیرته غواړي چې د دوحې توافقنامه را ژوندی کړي او د هغه په وسیله د ملګرو ملتو په وسیله بیرته د مداخلې زمینه د ځان دپاره افغانستان کې برابر کړي. یعنی تر اوسه پورې دوی مطمئن نه دي د دې نه چې آیا طالبان رښتیا دوی سره دغه ټول تعامل رابطه او حسن نیت صادقانه پالي او یا دا چې دوی د امریکایانو ملګری دي. که کله دغه مسله واضح شو اوس خو د منځنی آسیا هیوادونه د روسانو په جیوپولیټیک کې دي. یعنی دوی په مجموع کې په یو سیاست باندې روان دي. زه داسې فکر کوم کې امکان لري چې د منځنی آسیا نور هیوادونه دوی سره نور دغه خپل ارتباطات لوړې سطحې ته پورته کړي. یعنی احتمالا د دوی سفیران هم شاید چې د منځنی آسیا په هیوادونو کې ومنل شي لیکن دوی به په رسمیت نه پیژندل شي ځکه چې تر اوسه پورې دغه اعتماد دغه هیوادونه ترلاسه کړی نه دی. ما چې مخکې عرض وکړ چې دا تاکتیکي نږدېوالی دی په دې معنا چې دوی تر اوسه پورې هغه کافي باور نه لري او دغه حالاتو ته منتظر دي. دوی همیشه تشویش لري چې داعش خراسان موږ ته تهدید دی. حتی د دوی په امنیتي ناستو کې دوی مشخص کوي چې افغانستان ناامنه دی، موږ د افغانستان نه ویره لرو چې هغه ډلې چې په افغانستان کې دي زموږ ګټې او منافع ته تهدید دی. نو تر اوسه پورې او بل په سیمه کې زه داسې فکر کوم چې په هر صورت یو نوی بحران راځي. هغه که د هندو د پاکستان مسله ده، هغه که د خپله د طالبانو او د نورو هیوادونو مسله ده، هغه که د تروریزم مسله ده، په هر صورت دا ورځ تر بلې جدي کېږي او غربیان دا غواړي چې سیمه
فرزند امریکا د متحده ایالاتو ګټي تهدیدي شي ورسره. اول امریکا سه کوم څومره صادرات چین ته لري او امریکا سه څومره اقتصادي روابط له هند سره لري. امریکا سه څومره اقتصادي روابط د فارس خلیج له عربو هیوادونو سره لري. دغه ټول سیمه کړکېچنه شي، دغه ټول ته زیان رسی. نو ولې باید دې ته خوشاله وي چې په دې سیمه کې ګډوډي راشي؟
نه، هغه زیان نه رسی چې د تجارت ته زیان. تاسو وګورئ امریکا او چین $200 میلیارد په کال کې تجارتي رابطه لري. د دوی د تجارت بیلانس دی او دا په هیڅ صورت سره چین هغه حالت نه رسی چې د دوی خپله راکړه ورکړه ویجاړ شي، خراب شي. لیکن دا د یو فشار په وسیله، د یو عالی فشار دوی باندې راولي چې دوی تر تهدید لاندې وساتي. او د روسانو د امریکایانو خو تجارت بیخي نشته، زه داسې فکر نه کوم.
نه اوس فعلاً خو نشته، بله.
نو د روسانو په برخه کې دا مسله حل دی، د ایران په برخه کې دا مسله حل دی، د هند سره د امریکا تجارت مستقل دی، اته سوه نه سوه میلیارد دی که څومره دی، شپږ سوه میلیارد دغسې دی په کال کې. هغه
او په زیاتېدو دی. بله،
پس له چینه د هند سره د امریکا ډېر په نړۍ کې نږدې تجارت دی. نو په هیڅ صورت امریکا ته نه غواړي چې دغه
مننه
مننه
اتمر سره دوی د لاسه مننه د دې لپاره د خبرونه راغونډ کو پلانډو کاستا سو درو سره نظر واخلم. شهاب صاحب لمړی کتا سو وایست چې د روسي او د طالبانو نشټېواله به د سیمې پر روابط او د افغانانو لپاره څه ګټه ولري او څه زیانونه پلانډو لطفا
ګټه خو دا ده چې افغانستان به په سیمه کې حد اقل دی یو هیواد په توګه او دا وګړي د یو جغرافي د اوسیدونکو په توګه یو حیثیت پیدا کړي او متاسفانه په اوسنیو نړیوالو اړیکو کې د اړیکو یا په ډیپلوماسۍ کې داسې بلانس ساتل چې ته د دوه غټو قدرتونو ترمنځ باندې داسې توازن وساتې چې نه د هغه خفشي نه ده دا به د افغانستان غوندې هیواد ته یو څه ستونزمن وي او زما په نظر به دا هم یو غټه ستونزه وي د افغانستان د راتلونکي لپاره چې د چین، روسیه او امریکا ترمنځ د اړیکو توازن دی وساتل شي. دا د طالبانو په پالیسۍ کې واضح ده، دوی وایي موږ متوازن سیاست غواړو، خو کله بیا دا متوازن سیاست کیږي نه. اوس که داسې یو څوک لکه ترامپ چې په امریکا کې دی، نو هغه به وایي چې یا به له ما سره یا به زما له مخالف سره، لکه چې دبلیو بوش په 2001 کې ویل. نو دغه ستونزه پر وړاندې شته، ولی په مجموع کې افغانان له هر چا سره اړیکو ته اړتیا لري، ځکه کمزور هیواد یو، موږ غریب هیواد یو، او دا به زموږ د اقتصاد، سیاست او په هیواد په توګه د رامنځته کېدو لپاره مهم وي.
مننه شعب صاحب. سنگروال صاحب، که ستاسو نظر په همدې برخه کې واخلم، ګټې به څه وي، زیان به څه وي؟
بلې، تاسو پوهیږئ چې د ټولو نه په لومړي سر کې د طالبانو ادارې ته په کار دی چې خپل ناپېلتوب وساتي، او ناپېلتوب باید په دې معنا باندې وي چې خپلې ګټې، خپل ملي ارزښتونه خوندي کړي، چې که چا سره نږدې کېږي هم هغه په دې معنا نه چې د یو بل چا ګټې وګواخلی شي، هغه باید په دې معنا وي چې په خپلو ګټو باندې باید محاسبه وکړي، او دا محاسبه په هغه صورت باندې کولی شي چې له خپل کوم هېواد سره هغه ملي ګټې خوندي کېږي او له کوم هېواد سره نه کېږي، یعنی په ناپېلتوب باید ټینګار وشي.
مننه اتمر صاحب، که په تقریبا لس ثانیو کې ستاسو نظر واخلم.
زه د دوستانو نظر سره موافقم. افغانستان د باید یو فعاله به طرف سیاست لري، لیکن خپل ګټو ته دی متوازن چې په دغه رقابتونو کې دوی ته ضرر ونه رسوي.
مننه اتمر صاحب، سنگروال صاحب، شهاب صاحب، له تاسو درو سرو درنو مننه کوم چې پرې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زه احمد چبر اجازه اخلم، تر بلې خبرونې مو خدای مل.
شهیدو تکلونو فریادونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما ہے بن کری پشتان زمالا لونا توچی جبا دا پشتو وی زبا یما کری پگور کی اومی نلی گل دبدو سفتونا دہرمان پلم بو اسوام تیٹن شوام اومی نکڑل مغرورانو تاوز رونا چی زاڑ کی اسیر شوی بول اوچز مکلل ما تھا غد اورو زنزی رونا کہا تو فلک نا بڑی پاما وکڑی ما جی تڑی دی دا خلقو
لار کوله خو افسوس سیاد نه وات کل وزرونه
ما اسمان دا آزادی تلار استلا خو خونیش کاری می مات کل وزرونه هر خواتی دا وفا پتم لارم فرشی وی بودی بولان دی دامونه لاز می جکر دا درمند سر ساتو تا که هر توی راز پر هر یو بیت می د محروم د زړګي خونه ما پښې ایر باندې وای ایر ادونه شای دیني په دې پوشي چې په خلمي زاله مانو لګولې و مهرونه توچ جبا د پښتو وی زبیا ما هر بنکړي پښتانه زما لالونه نوې روح